رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم، از شافیه سرداریم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د ساور د میاشتې څلورمه ده، چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې څلورویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
زلمی خلیزاد وایی د بین الافغانی خبرو لپاره لا هم جدی ګامونه نه دی اخیستل شوی. د ملګرو ملتونو په تازه ریپورت کې د افغان قواو او ملګرو لخوا په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو کچه زیاته ښودل شوی، او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مجلس لپاره د ولادیوستوک ښار ته رسیدلی دی.
د افغانستان د سولې شورا د سولې دپاره روانو جریاناتو ته هیله منه ده.
لمن یو چې راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدانو.
د ننګرهار په شیرزادو او خوګیانو کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له لاسه څلور سوه کورنۍ بې کوره سوي دي. او د سریلانکا دولت وایي چې د یک شنبې د بمي چاودنو اکثره ځانمرګې بریدګر تعلیم یافته خلک او د متوسط او لوړې طبقې د کورنیو څخه دي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه احمد شکیب دوست او نوشاب آشنا تاسو ته وایي.
بیا هم خره غلاست. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په یو ویډیو پیغام کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی، ویلي چې لا هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي شوي. خلیزاد زیاته کړې که چیرې پر ټولو وړاندې شویو مسایلو توافق ونه شي، پر بلې هیڅ مسلې به هوکړه ونه شي.
وخت از یې رسیده کې جنگ باید ختم شوه.
د دې وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، هغه وخت را رسیدلې چې له پرمختګونو څخه دفاع وشي او له دغو پرمختګونو څخه د سولې د بنسټ په توګه کار واخیستل شي او له سولې وروسته په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناماوی د روان 2019 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 570 اتیا ملکیان وژل شوي او 1129 نور ټپیان شوي دي. یوناما د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خپل راپور کې ویلي چې یاد شمیر خلک د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 23% کموالی او له 2014 کال راهیسې په لومړۍ ربع کې تر ټولو کم شمیر ملکي تلفات ښیي. راپور وایي چې د یاد مرګ ژوبلې 502 اتیا تنه ماشومان تشکیلوي چې 1500 تنه وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې د یادو تلفاتو 40% د حکومت ملاتړ ځواکونو، 90% د طالبانو، 12% د داعش او 3% نور د ناڅرګندو ډلو لخوا ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان دفاع وزارت امریکا غږ ته وویل چې دوی دغه راپور څېړي چې وروسته به یې په اړه نظر څرګند کړي.
افغان دولت وایي چې راتلونکي جمعه به د هیواد ملي شورا پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ولسي جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانیستو ته تیاری ښودلی او ویلي دي چې د هیواد د درېګونو قواو د دریم رکن په بشپړېدو سره به ولس ته د خدمت زیاته زمینه مساعده شي.
پیشنهادتان دی که وکلای باقی مانده کابل، میدان وردک و کوچه نهایی شوه، مطلق بجای است. ما امرایتان در یک صف قرار ده. من میخوایم دوست شخصی فرد هر وکیل باشم و دوست جمعی کل پولیسی جرگه افغانستان و مشران جرگه افغانستان.
د ملي شورا د پرانستې خبره داسې مهال کېږي چې لا هم د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو د ټاکنو نهایي پایلې نه دي اعلان شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نن یې نږدې د ولسي جرګې نوي تنو استازو ته بریلیکونه ورکړل، وایي د پاتې ولایتونو پایلې د شکایتونو له کمیسیون سره دي او هر وخت چې دغه کمیسیون پریکړه وکړي دوی به یې پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی چې د 1998 کال د ولسمشریز ټاکنو د ټولو 13 کاندیدانو نمونه په نهایي لیست کې شته دي. د کمیسیون د وایانده دفتر سرپرست زبی الله سعادت امریکا غږ ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ته د کاندیدانو نهایي لیست استولې او هیڅ یو کاندید هم نه دی حذف کړی. ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 1998 کال د حمل په میاشت کې شوی وای، خو د ځینو دلایلو او ستونزو له کبله د میزان یا د تلې شپږمې نیټې ته وځنډول شو.
اوس هم څو نور نړیوال خبرونه. په دفاعي چارو کې د سریلانکا د دولت وزیر نن چهارشنبه وویل چې د سریلانکا په بمی چاودنو کې اکثره ځانمرګ بریدګر، تعلیم یافته خلک او د متوسطې او لوړې طبقې له کورنیو څخه دي. په دې اړه نور معلومات شافیه سردار وړاندې کوي.
په دفاعي چارو کې د سریلانکا د حکومت وزیر ویجی وردینا نن د چهارشنبه په ورځ اندیښنه څرګنده کړه چې ځانمرګ بریدګرو لوړې زده کړې درلودې او شتمن کسان وه. شاغلی ویجی وردینا زیاته کړه چې د دغو بریدونو مخنیول کېدای سوای که چیرې استخباراتي معلومات سمو خلکو ته ورکړ سوي وای. دا څرګندونې له هغه وروسته سوي چې د سریلانکا جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې د دفاع د وزیر د لیرې کېدو هوډ کړی. د برید په اړه د حکومت او پولیسو څرګندونې په ځینو برخو کې مخشوش کوونکي او ضد و نقص دي. د پولیسو ویان گینا سیکارا نن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې نه ځانمرګ برید کړی، خو حکومتي چارواکو اووه ځانمرګ بریدګر ښودلی دي. سریلانکایي چارواکو پرون ویلي وه چې دا بریدونه په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د برید په جواب کې ترسره سوي دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیونه ادامه ورکو. په مصر کې د یوې ټول پوښتنې له طریقه شاوخوا 90% ولسونو د اساسي قانون د تعدیل لپاره رای ورکړې ده. دا کار به د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې وغځي. د مصر د ټاکنو د ملي کمیسیون مشر ابراهیم سلیمان لشین د سه شنبې په ورځ د ټول پوښتنې د پایلو د اعلان په ترڅ کې وویل چې څه باندې 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په پلوي او څه کم 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په خلاف خپله رایه کارولې ده. ولسمشر السیسی په ټول پښتنه کې د خلکو د برخې اخیستو له عمله مننه کړې ده. د اپوزیسیون فعالان وایي چې السیسی په خلکو فشار راوستی چې د هغه په ګټه رایه ورکړي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر سره د مجلس لپاره د روسیې په ختیځه حوزه کې د ولادیوستوک ښار ته رسیدلی ده. کیم وایي چې دا سفر د پیونګیانګ او مسکو د اړیکو د لا غښتلتیا لپاره لومړی ګام دی. په پام کې ده چې کیم او پوتین د پنجشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. کیم به له روسي چارواکو د اقتصادي مرستو مطالبه وکړي. څو میاشتې مخکې په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر سره د کیم د لیدو کاته تر ناکامېدو وروسته شمالي کوریا کوښښ کوي چې د روسیې او خپلو نورو ملګرو ملاتړ راجلب کړي.
د امریکا په کانګرس کې دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ماخذه کېدو مطالبه کوي. د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیدا الیزابت وارن په نیو همشار او ماساچوست ایالتونو کې د کمپاینونو په محل د ولسمشر ټرمپ په ماخذه کېدو سخت ټینګار کړی دی. خو بل ګوندی ملګری او د جمهوری ریاست د ټاکنو نوماند پټ بوټیج د دې کار ډیر پلوي نه کوي. په عین وخت کې یو شمېر تحلیلګران وایي چې د اساسو د مجلس دیموکراته مشر نانسی پلوسی اوس مهال د ماخذه کولو له طرح سره مخالفه ده او غوره بولي چې ولسمشر او د هغه اداره د کانګرس د استماعي غونډې له طریقه ولسته ځواب ووي. ولسمشر ټرمپ وایي چې له ماخذه کېدو اندېښنه نه لري. تیره اونۍ د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو سر څیړونکي رابرټ مولر خپل راپور خپور کړ. د عدلي وزارت دغه راپور ځینې معلومات سانسور کړي، خو دیموکراتان کوښښ کوي چې اصلي کاپي ترلاسه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې زلمی خلیلزاد وایي د وسلوالو طالبانو سره لا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو او تلپاتې اوربند ټینګېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. د سولې عالي شورا وایي تمه یې دا ده چې نړیوالې هڅې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزادوی د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د خاورې څخه نورې نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي په برخو کې په بحثونو کې لومړني ګامونه اوچت شوي، خو پر دغو مسلو به هغه مهال پرېکړه وشي چې د بین الافغاني خبرو او اوږدمهاله اوربند په ټینګېدو موافقه وشي. خاغلی خلیزاد چې د سې شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د څلور دېرش ولایتونو د افغان ځوانانو د استازو یو سلو شل کسیزې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ده د ماموریت هدف د امریکا په استازیتوب افغانانو سره د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کول دي. تر څو د خاغلی خلیزاد پر وینا نړۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به ونه ګواښل شي.
برازي کار مبحثه با حکومت با گروپ های دیگه در افغانستان و باطل با شروع کردیم.
د دې کار لپاره ما د حکومت نور و ډلو او طالبان سره خبرې پیل کړي دي چې د سولې یو موافقه په خوا پرمختګ وکړو او هغه بشپړ کړو
او ور نهایی بسازیم.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبان سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغانستان د خاورې څخه نور نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي پر مسلو بحثونو کې لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو هغه ویل چې د بین الافغاني خبرو او ښکېلو خواوو ترمنځ دوربند ټینګېدو د مسلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
اما قدمهای لازمه که در قسمت صحبت بین افغانا
خو د بین الافغاني خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو او په داخل کې د جګړې د پای ته رسیدلو په برخو کې لازم ګامونه نه دی اوچت شوی. همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدلو او د یو تلپاتې او سرتاسري اوربند د ټینګېدو په برخه کې هم تر اوسه پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د امریکا په سفارت کې دی غونې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې دا د افغانانو پورې اړه لري چې آیا هغوی ټول په ګډه د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو بحثونو له لارې حل موندی شي او که نه.
My government and my colleague Ambassador Khalilzad.
زما حکومت او زما همکار سفیر خلیلزاد ډیره هڅه کوي تر څو تاسو ته یو فرصت پیدا شي چې دغه سي پوښتنې به یو سم ځواب ومومي. موږ غواړو چې تاسو دغه سي بحث لکه د طالبانو په څیر سره ولرئ. خدا خورا مهمه ده چې په دې حق له خپل منځو کې بحثونه ولرئ.
سفیر جان باس ویل چې دا ممکنه نه ده چې طالبان سره په خبرو کې چې تمه ده په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو سبب شي ټول افغانان د خبرو په میز سره راټول شي. که سم سفیر جان باس په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو دا اونۍ په دوحه کې د وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د 250 کسیز ډلې خبرې په دې وځنډېدې چې طالبانو د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو دپاره ترتیب شوی لیست ډېر اوږد وګڼه او دې غونډې د ګډون کوونکو د شمېر په کمېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولیلي شورا په نړیواله کچه د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او سولی ټینګېدو په برخه کې هڅې ستایي او وایي چې په دې برخه کې یو څه کارونه هم شوي دي. د دغې شورا وایان جاوید احمد غپور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې شورا هیله دا ده چې د هڅې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي.
طبیعي خبره ده چې د سولې خبرې اترې به یو سلسله ستونزې ولري، ولې د دې لپاره هلې ځلې روانې دي. ښه هڅه یې همدا اوس په څو ورځې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه ده تر څو ټول افغانان خپل نظریات منسجم کړي او هغه د افغانستان دولت ته وسپاري. نو هلې ځلې روانې دي. موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدانو.
ښاغلي خلیزاد او سفیر جانباس د سولې په مسله دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوي سفیر خلیزاد به سیمې او افغانستان ته د خپل تازه سفر لړ کې سبا د پنځمې پورس په مسکو کې د افغانستان په حق له خپل روسي او چيني سیالانو سره په یو ډیر اړخیز غونډه کې ګډون وکړي. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې دغه خبرو هدف د افغانستان سولې ته د نړیوال ملاتړ جلبول دي. روسي کې د افغانستان په حق له د ډیر اړخیز غونډې جوړېدو یو ورځ مخکې نن د چهارشنبې پورس په مسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کلنۍ کانفرنس جوړ شوی چې د افغانستان په خاني جمهوریت سمیت کرزي سربیره د جمهوریت سیاسي او نومان محمد علي پتمر هم پکې ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې د لوی جرګې لپاره ټول لوجستیکي او تخنیکي تیاری نیول سوی دی. د دې جرګې کمیسون مشر او مرستیال په هغو سیاسونو او ټاکنیزو ټیمونو چې له لوی جرګې سره یې پریکړه اعلان کړې غږ وکړ چې جرګه د سولې ده او باید پکې برخه واخلي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل سروان رپورټ لري.
د پولیټکنیک پانګړ کې د لوی جرګې تالار د بلې اونۍ لوی جرګې ته له تیاریو شین او تور زرغون بیرغ او د سولې په شعارونو مزین شوی دی. دا تالار به راتلونکې دوشنبه د شاوخوا 2500 غړو کوربه وي. جرګه به څلور ورځې وغځیږي. د امنیتي تدابیرو تر څنګ لوجستیکي او تخنیکي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. د 15 ملي کټګوریو استازي د ولایتونو نه منتخبو استازو سره جرګې ته غوره شوي. لګ تر لګه دیرش په سلو کې خزي غړي توپ لري. د جرګې د دایرولو کمیسون له هغه ټاکنیزو ټیمونو چې پیکونی ورسره اعلان کړی غوښتي چې پکې برخه واخلي.
دا جرګه کومه حکومتي جرګه نه ده، یو ولسی جرګه ده. د افغانانو نمائندګي کوي، نو موږ هیله مند یاسو چې هم سیاسین ګډون وکړي او هم همدارنګه د حزاب مشران ګډون وکړي، هم جهادي شخصیتونه ګډون وکړي، ترڅو په یو صف کې ودرېږو او ترڅو جنگ ته نه وایو او د سولې لپاره کوټلې ګامونه واخلو او مټې راونغاړو.
له مخالفتونو سره سره ولسمشر غنی د جرګې د دایرولو ویلي، پرون د جرګې تالار ته ورغلی و، ویل دا جرګه به د سولې حدود او جهت واضح او بحث متمرکز کړي، د سولې د پروسې حدود به ترسیم کړي. ولسمشر ویلي لویه جرګه د شخص نه بلکې د نظام او وصل جرګه ده. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم دې جرګې ته ورغلی و، ویلي دي چې د قطع ملاتړ ماموریت د لویې جرګې دایرولو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. دا جرګه د اجرایي رئیس په ګډون د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم او نورو ټاکنیزو ټیمونو هم رد کړی ده.
اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بې ځای دي. جرګه فرد محوري ده او دا تشویشونه هم د سیاسي مطرحو ګوندونو سره شته چې جرګه کمپاینی ده.
خو د لویې جرګې غړي بیا وایي له جرګې سره مخالفت له سولې سره مخالفت دی، سولې سره مخالفت د جګړې په معنا دی.
نو دا کسان چې مخالفت کوي دوی د خپل مخالفت نه کوي، که مخالفت هم کوي ولس د سولې تګی ده، ولس خامخا سوله غواړي، نو دوی مخالفتونه به ځای نه نیسي. او من هیڅ یو عالم دوی ته وایم چې راځي ټوله په یو لاس د سولې اواز اوچت کړو او نور د جنګونو د بې ځای مخالفتونه بند کړو.
د ولسمشۍ د ځینو ټاکنیزو ټیمونو له پریکوند سره او د دې جرګې سره د مخالفت باوجود هم د لویې مشورتي جرګې لپاره تیاری روان دي. دغه جرګه به د اپریل په 9 یعنی راتلونکي دوشنبه ورځ دایره شي. افغان ولس په افغان حکومت ته د سولې په تړاو مشورې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان دولت وایي چې په راتلونکي جمعه به د افغانستان ملي شورا پرانیزي. افغان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانیستې ته تیاری ښودلې دي او وایي چې د هیواد د درېګونو قواوو د دریم رکن په بشپړولو سره به د خلکو ژغ د ملت د شریکانو او د ټولې نړۍ خلکو ته ورسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش رپورټ.
د افغانستان د پارلماني چارو وزارت وایي چې د ملي شورا پرانیست ته تیاری نیولې او ټاکل شوی راتلونکي جمعه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیستل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم 13 ورځ د ولسی جرګې د یو شمیر بریالیو استاد سره په کتنه کې ویلي چې په نږدې ورځو کې به ملي شورا پرانیزي.
پیشنهادتان دی که وکلای باقی مانده کابل، میدان وردک و کوچه نهایی شوه، مطلق بجای است. ما امرایتان در یک صف قرار دیم. من میخوایم دوست شخصی فرد فرد هر وکیل باشم و دوست جمعی کل اولوسی جرگی افغانستان و مشران جرگی افغانستان.
د ملی شورا د پرانیست خبر داس محل کیجی چلا هم د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو نهایی پایلی نه دی اعلان سوی. د ټاکنو خپلواک کمیسون چې نن یې نږدې نیوي د ولسی جرګې استازو ته وثیق لیکونه ورکړل وایي د پاتو ولایتونو پایلی د شکایتونو له کمیسون سره دي او هر وخت چې دغه کمیسون پریکړه وکړي دوی به یې پایلې اعلان کړي.
دا چې حکومت تصمیم لري چې پارلمان نوی پارلمان پرانیزي، په دې برخه کې د اساسي قانون، د ټاکنو د قانون او نور وضعي قوانین چې په هیواد کې موجود دي داغو مطابق موږ د حکومت سره په دې برخه کې موافق یو. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون هیله او امید ده چې موږ په راتلونکي کې هر څه چې ژر ممکن وي د پاتې ولایتونو نهایي نتایج هم اعلان کړو.
بریالی سوی وکیلان وایي چې ملي شورا باید پرانیستل سي.
ولسمشر دی پارلماني چارو دی وزیر قول باندې چې مال ستر محکمې سره هم خبرې وکړي او د قانون باندې د سر کمیسیون له غړو سره هم خبرې وکولې. دا کوم غیر قانوني قدم نه دی چې پورته کیږي.
بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ملي شورا باید د ولسی جرګې له پوره غړو سره پرانیستل سي او نیمګړې پرانیسته یې له قانون سره په ټکر کې ده.
دا لغه حقوقی مشروعیت نه چې اساسی قانون تعریف کړی ده لدنه به برخوردار نه وسی او دا به پراتلونکی کې یو نیمګړی ولسی جرګه وسی لکه څنګه چې موږ دا تر اوسه لرو دی موږ ولسی جرګه چې دغه 13 ولسی جرګه و حدود درې نیم کال شاوخوا په غیر مشروع توګه دی اساسی قانون دی درې اتیا ماده سره په ټکر کې قانون جوړ ک او کار وکړ
په ورته وخت کې د کابل په ګډون د یو شمېر هغه ولایتونو نوماندان چې لا نهایي پایلې نه دي اعلان شوي د ملي شورا پر پرانیسته اعتراض کوي او وایي چې ولسي جرګه باید د ټولو ولایتونو د استازو په ګډون پرانیستل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د هم نړیوال رپورت تیر اونی د رابرت مولر د سانسور سیوی رپورت تر خبرېدو وروسته د جمهوری ریاست لپاره د یو شمیر ولاړو دیموکراتانو په ګډون مخالف دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ په مؤاخذه کېدو غوښتنه کوي، خو په مجموع کې دیموکراتان په دې مسالې باندې او له واکه څخه د هغه د لرې کېدو د اوږدې او جنجالي پروسې په برخه کې ظاهرا سره ویشل سوي دي. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته.
د جمهوری ریاست دیموکرات کاندید الیزابت وارن چې په نیو همشیر او ماساچوستس کې کمپاین کوي د جمهور رئیس ترامپ د مخزه کې دوه غوښتنه کوي.
امریکا داسې یو هیواد نه دی چې خلک وایي خیر دی چې د امریکا جمهور رئیس زموږ په هیواد کې د بهرني برید او یا هم خپل د جمهور رئیس د ناسم رفتار په اړه د تحقیقاتو مخه نیسي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید او د انډیانا د ساوت بند ښاروال پیټ بوتچیج د دې کار ډیر پلوي نه دی.
I think that Congress needs to make that
فکر کوم دا پریکړه په کانګرس پورې اړه لري او زه فکر کوم هغه ممکن د دې کار سزاوار وي، خو زه د کانګرس غړی نه یم او د 2020 کال د ټاکنو کاندید یم. نو زما تمرکز دا دی چې هغه ته په ټاکنو کې ماته ورکړم.
یو شمیر تحلیلګران وایي د کانګرس د اساسو د مجلس مشره نانسی پلوسی اوس مهال له مؤاخذه کېدو سره مخالفه ده او غوره ګڼي چې جمهور رئیس او حکومت د کانګرس د استماعي غونډو له لارې ځواب ویونکي واوسي.
هغه یعنی میرمن پلوسی داسې احساس کوي چې که د مؤاخذه کېدو اقدام وشي نو نه یوازې باید د مؤاخذه کېدو لپاره پیاوړي اسناد موجود وي، بلکې د دې کار لپاره پر دیموکراتانو سربیره د جمهوري غوښتونکو موافقه هم ترلاسه شي.
خو د کالیفورنیا استازی ادم شف وایي دیموکراتان اوس هم په دې مسله د نظر اختلاف لري.
آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام وشي؟ ځکه د دې کار نه کول دا پیغام ورکوي چې ګواکي دغه مقام له پوښتنې مبارزه ده. او که آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو اقدام ونه شي، هغه څه چې موږ پوهیږو په سنا کې به بریالي نه وي، ځکه جمهوریت غوښتونکي رهبري په خپل کار په سمه توګه ونه کړي.
کارپوهان وایي ان هغه دیموکراتان چې د مؤاخذه کېدو پلویان هم دي، په دې نظر دي چې دا یو اوږده او خطرناکه سیاسي پروسه ده.
که د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام هم وشي چې تاسې د 2019 کال په پای کې او یا د 2020 کال پیل یې ګڼئ، دا خپله مشکلات رامنځته کوي، ځکه د یو جمهور رئیس د لرې کېدو لپاره بله لاره هم شته چې هغه انتخابات دي.
جمهور رئیس ترامپ په ټویټر پر دیموکراتانو انتقاد کړی او خبریالانو ته ویلي چې دی د مؤاخذه کېدو په اړه آن ډیره لږ اندېښنه هم نه لري. حتی که دیموکراتان مؤاخذه کېدل وځنډوي، داسې ښکاري چې د مولر راپور به د 2020 کال په ټاکنو کې د دیموکراتانو د کمپاین مهمه برخه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ مشهمنې پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار شیرزادو او خوګیانو کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو په وجه په تیرو دوو ورځو کې 400 کورنۍ کډوالې سوي او د غلړې لا هم روانه ده. په دې باره کې زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورټ لري.
په شیرزادو او خوګیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د تازه جګړې دوه ورځې کېږي، خو سلګونو ځایي خلکو د جنگ لسیمې کړي کړي او څلا پتیخته دي. د ننګرهار د کډوالو اداروي تیر دوه ورځو کې تر 400 ډیر کورنۍ خپل مینې پریښي او خوندې سیمو ته راوتلې دي. ګڼ شمېر کډوال چې په موټرو کې د خپل کورونو لږ وسایل چولی او ډیرو یې ویل له جګړې راووتل، خو لا معلومه نه ده چې چرته لاړ شي.
بس دا خور لمپانا راوړل، موږ بچیر ته لوټو نه څوک، بس همداسې ماشومان را وایست پیاده څوک را ووته، موږ دغه ډاډسن نن پیدا کړه، لږ لږ سامان هم راوخستلو، بس دغه دې راووتل.
اول ته وسم جنگ وو
نو جګړه سبا 3 بجې شروع شول نو بیا په پاتن نور کوی نشو
دوی وای ډک کورونا تی پاتې شوی او حکومت او خیریه ادارې دې له دوی سره مرسته وکي
حکومت نه دا غاړو چې بس لکه موږ سایمات وکي موږ سمرستي وکي دې موږ سره لکه انداد وکي راشي لکه منطقې چخ کی چې موږ کې څو ګونه ده لکه څو کې سورم ده لکه داسې بعد خلاص په موږ روانې ده په څو ګونګار یو
د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼې وای په خوګیاڼو او شیرزادو کې د داعش او طالبانو ترمنځ له جګړې کډوالو کورنیو ته مرستې ورسې
ترڅو منو او هغه کورنۍ چې بزې شوی غوته نغدي د خوراکي توکو نور مرستې تر سره شي موږ یو عادت چمتووالی ونیولو د مرستو رسولو عمل هم سروي تر سره کیږي هغه کورنۍ چې غوته مستحقي وشمیرل شي بیرنی مرستې په تر سره شي
هغه وای زرد چې په سیمه کې د دواړو ډلو په ځپلو پسې پوځي عملیاتو کې د خوګیانو په وزیرو کې خولې نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ وخت ناوخته جګړې تودېدلې خو په شیرزادو کې د حکومت د دغو مخالفو وسلوالو قتل تازه دی او چارواکي وایي د سیمو د امن کېدو لپاره لاس په کار کېږي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو
گرانو سوادوالو ما ته په مشن توپ کې د دینو عواملو لکبل د پولیو یا ګزرن واکسین نه در رسیدل اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
او سم پامو کې ټول لاندو خبرونه ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې اساس زلمی خلیزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی ویلي چې لا هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي شوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونماوی د روان 2019 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 1501 اتیا ملکیان وژل شوي او 1129 نور ټپیان شوي دي افغان دولت وایي چې راتلونکې جمعه به د هیواد ملي شورا پرانیزي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ولسی جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانستې ته تیاری ښودلې او ویلې دي چې د هیواد د درې ګونو قواو د درېیم رکن په بشپړېدو سره به ولس ته د خدمت زیاته زمینه برابره شي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو 13 کاندیدانو نمونه په نهایي لیست کې شته دی د کمیسیون د وایاند دفتر سرپرست زبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ته د کاندیدانو نهایي لیست استولې او هیڅ یو کاندید هم نه دی حذف کړی په دفاعي چارو کې د سریلانکا د دولت وزیر وردین نن چهارشنبه وویل د سریلانکا په بمی چاودنه کې اکثره ځانمرګي بریدګر چې یک شنبه د عیسویانو د اختر په ورځ څه د پاسه 350 تنه پکې ووژل شول تعلیمي یافته خلک او د متوسطې او لوړې طبقې کورنیو څخه دي په مصر کې د یوې ټول پښتنې له طریقه شاوخوا 90% ولسونو د اساسي قانون د تعدیل لپاره رای ورکړې ده دا کار به د اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې وغځي د مصر د ټاکنو د ملي کمیسیون مشر ابراهیم سلیمان لشین د سه شنبه په ورځ د ټول پښتنې د پایلو د اعلان په ترڅ کې وویل چې څه باندې 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په پلوي او څه کم 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په خلاف خپل رایې کارولې ده د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسي ولسمشر سره د مجلس لپاره د روسي په ختیځه حوزه کې د ولادوستوک خار ته رسیدل دي کیم وایي چې دا سفر د پیونګیانګ او مسکو د اړیکو د لاغښتلتیا لپاره لومړی ګام دی د امریکا په کانګرس کې دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخازه کېدو مطالبه کوي د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیدا الیزابت وارن په نیوامشار او ماساچوست ایالتونو کې د کمپاینونو په محل د ولسمشر ترامپ په مخازه کېدو سخت ټینګار کوي درنو اوریدونکو لومړی درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریدل. تر بیا خدای مل شه.